Radio.
درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونې د بیرحمت صاحب په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي. لمړی هم خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکې فریدون سینریلی اوغلو د وروستي راپور په اړه د بحث لپاره جوړ شوې و. دریو شزینه افغان فعالانو هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بندو دروازو شاته جوړ شوې و. د افغانستان د شزو د شورا په استازیتوب فوزی کوفي او اسیلا وردګاو د شزو د حقونو فعالې یلدا روان ګډون کړی و. هغوی له غونډې وروسته په نیویارک کې یوې خبرې غونډې ته وویل د ښاغلي سینریل اوغلو راپور چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره یوه طرحه وړاندې کوي خپلې ښېګڼې او نیمګړتیاوې لري. د میرمنو وړاندیز وکړ چې که ملي دیالوګ پیلېږي نو په لومړي ګام کې باید د هغو ښځو امنیت او خوندیتوب یقیني شي چې په خبرو کې ګډون کوي. د دې میرمنو بله غوښتنه دا وه چې طالبان د ښه نیت د ښودلو لپاره باید ټول بندیان که ښځې دي که نارینه خوشي کړي. د فعالانو دا غوښتنه هم وکړه چې که خبرې اترې کیږي یا باید په هیواد کې دننه وي او یا د سیمې په کوم بل هیواد کې. د دوی په وینا دا غونډه باید د پردې تر شا او په داسې ځای کې نه وي او په داسې ځای کې نه وي چې افغانان ترې بېخبره وي. ښاغلی سینریلی اوغلو د افغانستان په اړه په خپل وروستي راپور کې له نړیوال انزوا څخه د طالبانو د وتلو لارې چارې وړاندې کړي دي. په دې طرحه کې سپارښتنه شوې چې د یوه پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو او د دوامدارې سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره باید یو ملي دیالوګ پیل شي. د سینریلی اوغلو د طرحې له مخې دا اقدام به په افغانستان کې د وضعیت عادي کېدو او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد ادغام ته لاره پرانیزي. فنلند د افغان ښځو د مهارتونو او پرمختګ د ملاتړې یوې نادولتي مؤسسې ته د جنسیتي برابرۍ نړیواله جایزه ورکړه. د فنلند صدراعظم پیتری اورپو پرون د دې ټولنې مشرې محبوبې سراج ته د دې جایزې د سپارلو په مهال وویل چې افغان میرمنې او پیغلې نجونې له جنسیتي ځورونو سره مخامخ دي. ښاغلی اورپو زیاته کړه چې هیواد یې د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې د جنسیتي برابرۍ ملاتړ وکړ او د مهم ملاتړ ته به په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. میرمن سراج د خپلې ټولنې په استازیتوب د دې جایزې د ترلاسه کولو په ترڅ کې په یوه وینا کې وویل د په افغانستان کې د کورنۍ تاوتریخوالي ډېرې ناوړه پېښې له هغې ډلې داسې ښځې او نجونې چې پوزې غوږونه او نور اندامونه یې پرې شوي وو په خپلو سترګو لیدلې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان ښځو او نجونو سره د واکمنو طالبانو چلند په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د خواخوږیو ګڼ غبرګونونه پارولي دي. دا له هغو مهمو عواملو څخه ګڼل کیږي چې له کبله یې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو لوبډله د 19 کلونو د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن له پاکستان سره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت سهار په 10 بجو په دوبۍ کې په پام کې ده. افغانستان په دې لړۍ کې تر اوسه دوه لوبې کړي. لوبډې هند ته وبایلله خو دوهمه لوبه یې د یکشنبې په ورځ له نیپال وګټله. د 19 کلونو لوبغاړو په آسیایي جام کې د افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، متحده عربي امارات، نیپال او جاپان لوبډلی برخه لري. سپینه مانی د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښوولې چې وایي اسرائیل په اکتوبر میاشت کې د لبنان پر جنوب د برید په مهال د سپین فاسفورس له مهماتو څخه چې امریکا ورکړي دي کار اخیستی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جان کاربي پرون وویل چې په دې اړه راپورونه یې لیدلي دي او طبعا له دې کبله اندېښنه لري. کاربي زیاته کړه چې دوی به څېړنې وکړي څو په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واورې د امریکا حکومت د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی رئیس هم د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې په تنفسي ناروغي دخته کسانو شمیر خورا ډیر شوی دی. د هرات یو شمیر سوداګری میرمنې وایي د وروستي زلزلو له کبله د دوی کاروبار په ټپه درېدلی. د ښځو یو ملاتړی بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړی راپور ورکوونکي ته په یوه لیک کې د طالبانو په زندانونو کې د معترض ښځو او په پاکستان کې د پناه غوښتونکو میرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
متحدو ایالاتونو د افغانستان د پخوانی دولت د ولسی جرګې مشر او د هغه زوی د بندیزونو په فهرست کې شامل کړل. میر رحمان رحمانی او د هغه زوی اجمل رحمانی تورندي چې د پوځي ځواکونو په قراردادونو کې اختلاس کړی دی. د رحمانی د کورنۍ غړیو تر اوسه د امریکا د بندیزونو پر دوی د لګیدلو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د دې موضوع جزئیات احمد تکل باندې کوي.
متحدو ایالاتو د طالبانو پر دوو چارواکو د تیرې اونۍ له بندیزونو وروسته پرون د پرزیدلې جمهوري دولت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل رحماني د خپلو بندیزونو په فهرست کې راوستل. د امریکا د خزانه وزارت بیگانه وخت په یو خبر پانه کې وویل چې د دې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څانګې پر رحماني او له دوی سره پر تړلو څلور څلوېښت کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګوي. خبر پانه زیاتوي چې دا کسان او شرکتونه د هغې لایحې په اساس د بندیزونو په لیست کې راغلي دي چې د امریکا حکومت ته د نورو هیوادونو پر دولتي چارواکو د بندیزونو اجازه ورکوي. د دې لایحې له مخې امریکا کولای شي له بشري حقونو پر سرغړونکو او په فساد کې پر ښکېلو چارواکو بندیزونه ولګوي، شتمنۍ یې کنګل کړي او امریکا ته د هغوی سفر ممنوع وګرځوي. د امریکا د خزانې وزارت وایي رحماني او زوی د خپلو کورنیو کمپنیو له لارې د فساد یو پیچلی تدارکاتي سیستم رامنځته کړی و چې په نتیجه کې یې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شویو پروژو میلیونونه ډالر په ناسمه لاره لګېدلی دي. په خبر پانه کې د تروریزم او په مالی استخباراتي چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین نلسن له قوله راغلی دی چې دی وایي دوی به له هغو امکاناتو کار اخیستو ته دوام ورکړي چې هدف یې په فساد کې د ښکېلو شبکو له منځه وړل او له هغو سره حساب کتاب دی. د امریکا د خزانه وزارت میر رحمان رحماني د هغه زوی اجمل او د دوی د کورنۍ نږدې غړي د دولتي چارواکو په توګه د لویې کچې په فساد تورن کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت د فساد د هغو مواردو جزئیات هم خپاره کړی دی چې د رحماني کورنۍ لاس پکې لري. د بیان له مخې د افغانستان د ګمرک ریاست چې د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو لپاره د تیلو د وارداتو مقررات وضع کول، داسې مکتوبونه ورکول چې له مخې شرکتونو کولای شوی یو اندازه مالونه له مالیه پرته وارد کړي، خو د امریکا د خزانه وزارت په وینا د رحماني د تیلو د واردولو اړوندو شرکتونو په پرله پسې ډول د ګمرک چارواکو ته بډې ورکولې څو له مالیه د معافیت نور مکتوبونه ورکړي. د خزانه وزارت د بیان له مخې په یوه مورد کې د اجمل رحماني شرکت تر ټاکلې اندازې د دوه ځلې زیاتو تیلو د واردولو مکتوب ترلاسه کړی و. بیان زیاتوي چې د رحماني یو اړوند شرکت په 2018 او 2018 کلونو کې نږدې یو میلیارد لیتر تیل وارد کړل چې دا په یوه کال کې د افغان ځواکونو تر اړتیا وړ 400 میلیون لیترو دوه نیم چنده زیات و. په بیان کې د فساد یو بل مورد هم یاد شوی دی، داسې چې د 2019 کال په پیل کې د افغان ځواکونو د الوتکو د اړتیا وړ تیلو د تدارکاتو لپاره له رحماني کمپنیو سره قرارداد ختم شوی و، خو بیا هم د شرکتونو 2500 متریک ټنه د الوتکو تیل له مالیه پرته وارد کړل. د امریکا د خزانه وزارت په وینا اجمل رحماني د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې د ولسی جرګې د څوکۍ د ګټلو لپاره د رایو په بدل کې رای ورکوونکو ته تحفې او پیسې ورکړې او د خپلې څوکۍ د یقیني کولو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون ځینو غړو ته د ده د رایو د زیاتولو په بدل کې 1.6 میلیون ډالره بډې ورکړې. همدارز د امریکا د خزانه وزارت وایي چې میر رحمان رحمانی هم د ولسی جرګې د ریاست د ګټلو لپاره وکیلانو ته میلیونونه ډالر بډې ورکړي. د خزانه وزارت په بیان کې د رحمانی د کورنۍ د فساد نور موارد هم یاد شوي دي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د خزانه وزارت تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ خالد حنفي او د طالبانو د علومو د اکاډمۍ پر رئیس فرید الدین محمود هم بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت تور لګولی چې دا چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم په مخنیوي کې مهم رول لري.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر ډیر شوی او روان کال د دغو ناروغیو له یو میلیون او دوه سوه زره ډیرې مشکوکې پیښې ثبت شوي دي. دغه سازمان پرون په یوه راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر دوهمې پورې له دوه زره پنځه سوه څخه زیات کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي چې زیاتره یې له پنځو کلونو کم عمره ماشومان ښځې او نجونې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سکل په افغانستان کې په هر تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. دغه سازمان د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د 2023 کال له پیله تر رواني دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د مشکوکو پیښو شمیر له یو میلیون او دوه سوه و دېرش زرو څخه ډیر شوی دی. په دې موده کې د دغو ناروغیو له امله د مړو شویو کسانو شمیر دوه زره او پنځه سوه دیارلس تنه ښودل شوی چې دوه اتیا اشاریه دوه سلنه یې له پنځو کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه راپور شمیرې ښیي چې د تنفسي ناروغیو له امله د ټولو مړینو پنځه څلوېښت اشاریه نه سلنه یعنی یولس زره او څلور پنځوس ښځې او نجونې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د هوا په سړېدو سره په دې ناروغیو د اخته کسانو شمیر او د هغوی د مړینې کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي هم دا خبره تاییدوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالمید هاشمی ازادي راډیو ته وویل دی او زوی یې تنفسي ستونزې لري او د ژمي په رارسېدو سره یې ناروغي نوره هم ډیریږي.
دا موږ چې کومه ساحه کې اوسیږو شپاړسم محافظه قلعه زمان خان دلته هېڅ د صفایي خیال ښاروالي نه ساتي. تاسې باور وکړئ چې دغه دوه او درې میاشتې نه را په دې خوا زه او زما یو نهه کلن زوی ده. موږ دواړه زوی او پلار د الرژي تکلیف لرو او بس سینه او ستونی درد او دغه تکلیفونه ورسره بیخي حد نه زیات زیات شوی دي.
د هرات ښار اوسیدونکي انیتا کاکړ وایي چې هغه او پلار یې د سالنډۍ په ناروغۍ اخته دي چې د کال په دویمو شپږو میاشتو کې ناروغي ډیریږي. هغې ازادي راډیو ته وویل
بابا ما سندرم ما
زما پلار او زه د سالنډۍ ناروغي لرو. له نهمې څخه تر دولسمې میاشتې پورې زموږ حالت ښه نه وي. زه د تنفس سپرې کاروم. کله چې موږ ډیر ګرځو ستړي کیږو یا موږ لوړ ځای ته پورته شو یا هوا سړه شي سالنډۍ راته پیدا
شي.
په همدې حال کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغیو زکام او موسمي الرژي ناروغانو شمیر چې کلینیک ته مراجعه کوي ورځ په ورځ زیاتیږي او د ژمي ساړه د هوا ککړتیا او د کافي خوړو نه استعمال د دې ناروغیو په لا خرابېدو خپل اغېز لرلی دی. هغه د تنفسي ناروغیو د مخنیوي په اړه وایي
مشروطه خلاصه مراجعه تک د ګرمو جامو او وسل د مقاومت د زیاتوالي لپاره د ګرمو انرژي لرونکو خوړو خوړل د ماسک او وسل او له هغه کسانو څخه لري پات کېدل چې په شدید تنفسي ناروغي وخت دي پرې ناروغي د مخنیوي مهمه لار خو نه
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له یوې خوا د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله ډیری وګړي په ځانګړې توګه په لیرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اسانه لاسرسی نه لري او له بلې خوا په کورنیو کې د عاید کموالی د خلکو د روغتیایي وضعیت د خرابېدو مهم لامل بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا مخکې ویلي و چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر زیان ګالی دی. اوچا په دغه راپور کې د یادو اقلیمي بدلونونو د اغېزو لکه وچکالۍ د ناروغیو د زیاتوالي او طبیعي پیښو یادونه کړې وه.
دا ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ښځو یو ملاتړی بنسټ ته افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په چارو کې ځانګړی راپور ورکوونکی ته پیولي کې د طالبانو په زندانونو کې د معترضو ښځو او په پاکستان کې د پراخوشتونکو میرمنو وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم د دغه بنسټ غړیو چې د لیکې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ریچارډ بینټ ته لیږلې ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د نړۍ نور خلک دا ورځ لمانځي د افغان میرمنو لپاره یو ماتم دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ښځو د ملي یووالي چتر په نوم یو بنسټ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ته یو لیک استولی او له هغه یې غوښتي چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه عاجل او جدي اقدام وکړي. د دغه بنسټ په لیک کې راغلي دي په داسې حال کې چې د نړۍ خلک د بشري حقونو نړیواله ورځ نمانځي خو افغان میرمنې د بشري حقونو تابوت ته اوښکې تویوي. په لیک کې ویل شوي چې د افغان ښځو په ځانګړې توګه د طالبانو په دانونو کې د خزو وضعیت د دې ورځې منځل د پښتنې سره مخ کوي. د خزو د ملي یووالي چتر د پناه غوښتونکو میرمنو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې او لیکلې دي. هغه فعال او معترضې میرمنې چې د دوی په خبره د طالبانو له ظلمونو یې ګاونډیو هیوادونو ته پناه وړي د بشري ناورین یو بل اړخ دی چې د جبري استلو او طالبانو ته د سپارلو له ګواښ سره مخ دي. د دې بنسټ یوې غړې نها صخره ازادي راډیو ته وویل
مردم جهان د نړۍ ښځې دا ورځ نمانځي خو د افغانو ښځو لپاره ماتم دی. د دې لیک هدف دا دی چې هغو معترضو ښځو ته چې د طالبانو په زندان کې دي او له ظلم او ځورونې سره مخ دي او ډېرې نورې چې د طالبانو له ویرې ایران او پاکستان ته تللې او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دي باید پام ورته وشي،
باید مورد توجه جدي قرار گیرند.
ځینې هغه فعال او معترض میرمنې چې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللې هم وایي که افغانستان ته واستول شي له خطرناک برخلیک سره به مخ شي. د ښځو د حقونو یوه فعال او د پخواني جمهوري حکومت څارنواله خدیجه نوري چې دا محل په پاکستان کې ده ازادي راډیو ته وویل
مو در مرض اخراج
موږ د اجباري ایستلو له ګواښ سره مخ یو. که پولیس مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي معلومه نه ده چې له کوم برخلیک سره به مخ شو. زموږ غږ دی ټولو بنسټونو ته ورسول شي،
صدای ما را برسانین.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د یک شمه پورس په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې له طالبانو وغوښتل چې د څلورو فعالو ښځو په ګډون د بشري حقونو ټول هغه مدافعان خوشي کړي چې د بشري حقونو د دفاع په تور نیول شوي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو ښځینه فعالانو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطنبای وا هم د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د تصویب د 15مې کلیزې په مناسبت له طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې خپل مسؤلیتونه وپیژني. بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه ده. خو طالب چارواکو ته لیدا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري او د ښځو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې ډېرې ښځې د بشري حقونو سازمانونه نړیواله ټولنه او ډېر اسلامي هیوادونه یې نه تاییدوي.
د هرات یو شمیر سوداګری میرمنې وایي د وروستیو زلزلو له کبله د دوی کاروبار په ټپه درېدلی دی. دوی وایي چې له لرې سیمو څخه اوس دوی ته خام مواد نه رسیږي او سړې خونې هم نه لري چې خپل محصولات پکې وساتي. دا میرمنې شکایت کوي چې چارواکو ته یې مراجعه کړې ده خو تر اوسه پورې له دوی سره کومه مرسته نه ده شوې. خو په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي چې ټاکل شوې نړیوالې موسسې سبا چهارشنبې له سوداګرو ښځو سره خپلې مرستې اعلان کړي. په دیاره نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات کې د ملکه جامې په نوم د غذایي موادو د پروسس او بسته‌بندۍ د شرکت رئیس نفس ګل جامې وایي لسلو زیاتو کسانو به له دې شرکت څخه ګټه وټه ترلاسه کول او له دې لارې ژوند کاوه. د ملکه جامې شرکت چې شپږ کاله مخکې رامنځته شو له مربا نیولې تر اچارو د رومي بانجان رب او د زعفرانو تر شربت پورې غذایي مواد تولیدول او لسګونه ښځو کار پکې کاوه. خو میرمن جامی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې له زلزلو وروسته د شرکت کاروبار په ټپه درېدلی دی او حتی د سرایونو د کرایې او د کارګرانو د مزد پیسې نشي ایستلی.
له هغې ورځې چې زلزله شوې زموږ کاروبار برباد شو. ټول تولیدات مو بند پاتې دي، حتی په څه باندې سلو بشکو او لویو بیلرونو کې چې هر یو یې 200 کیلو وزن درلود زموږ خام مواد خراب شول او ډیر وسایل مو مات شول.
میرمن جامی زیاتوی چې چارواکو ته مراجعه وکړه خو تر اوسه یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونو د خونو اجرایی امر محمد یوسف امین وایي چې له زیانمنو سوداګرو میرمنو سره د مرستې لپاره له ځینو نړیوالو مؤسسو سره تماسونه نیول شوي او هغو هم د مرستې ژمنې کړې دي.
د سوداګرۍ خونو له ځینو نړیوالو مؤسسو لاغې ډلې د کار له نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره تماسونه ونیول او موږ له دوی سره په ګډه په پام کې لرو چې له سوداګرو میرمنو سره د مرستې یو پروګرام برابر کړو څو د زیانمنو ښځو ملاتړ وکړي او دوی خپل کاروبار چې څه ناڅه زیانمن شوی دی بیا پیل کړي.
د ښاغلي امین په وینا د مؤسسو ژمنه کړې چې د سوداګرو ښځو په ګډون به د زلزلو له ټولو مصیبت ځپلو سره خپلې مرستې د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. له بلې خوا په هرات کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د سوداګرو میرمنو د ستونزو د حل لپاره د دوی هڅې روانې دي. د والي ویان نصر احمد الیاس بیګا ازادۍ راډیو ته وویل
طبعاً زلزلې دلته هرات کې یوازې نه چې د ښځو په کار کې ستونزې ایجاد کړې دي بلکې په ټولو برخو کې دلته هرات کې ستونزې ایجاد کړې او د هرات ولایت سیمه ییزو مسؤلینو په ټولو کې د افغانستان اسلامي امارت د ستونزو له هواري لپاره کار کړی دی او تر ډیره حد ستونزې تر اوسه حل شوي دي. لا هم کار پر روان دی چې څنګه وکولای شي پاتې ستونزو ته رسیدګي وشي.
د هرات سوداګرو میرمنو د سلګونه وزګارو او بیوزلو ښځو لپاره د کاروبار امکان برابر کړی او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګولی دی.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی صفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
میل آنلاین ده خوب خوانه یو افغان زنګړو ځواکونو په برخلیک باندې یو مقاله خبره کړې چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخ دي. د مقالې لمخې شاوخوا 200 افغان زنګړي ځواکونه چې د برتانوي ځواکونو سره یو ځای جنگیدلی وو او د جمهوریت په سقوط سره پاکستان ته تښتېدلی اوس بیرته د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته لیږل کیږي. د مقالې لیکوال زیاتوي دا چې اوس پاکستان افغان کډوال خپلې خاورې باسي. دا اندېښنې هم ورسره زیاتې شوې چې پخواني ځانګړي ځواکونه ممکن د طالبانو لخوا شکنجه یا ووژل شي. یو شمېر افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو په برېټانیا باندې په دې وروستیو کې نیوکې زیاتې کړې چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی او دوی برېټانیا ته نه دي وړي. برېټانوي پوځي مشران هم دې ټکي ته متوجه دي او د دغو افغان ځانګړو ځواکونو د انتقال په برخه کې د حکومتي چارواکو بېغوري د منلو وړ نه ده بللې. له دې ډلې میل آنلاین د جنرال ریچارډ براون خبرې راخیستې چې یو وخت افغانستان کې د برتانوي ځواکونو قمندانو ښاغلي براون له بی بی سی سره په خبرو کې د افغان ځانګړو ځواکونو د انتقال په برخه کې ځنډ او نه پاملرنه یو خیانت بللی او ویلي دي دا کار به د هغو خلکو د ځان په قیمت تمام شي چې له برتانیا سره یې اوږه په اوږه جګړه کړې ده. د امریکا ملي عمومي راډیو ان پی آر سره تړلې ډبلیو بی ایس شیکاګو خپرندوی د یوې داسې وړې افغان ماشومې په اړه مقاله خپره کړې چې ژبه او غوږونه کار نه کوي. دا شپږ کلن نجلۍ چې محبوبه نومیږي په 2023 کال کې امریکا ته په رسېدو د مقالې له مخې له ګڼو ستونزو سره مخ وه. لومړی دا چې په دې واړه عمر له خپل اصلي وطنه کډواله شوه او بیا په یو نوي محیط کې هر څه ورته پردي ښکارېدل. د محبوبې پلار وایي په ډېرې سختۍ به په خبرو سر خلاصېده او کله کله به چې دوی د محبوبې په خبرو نه پوهېدل نو هغې به ژړل یا به چیغې ویلې. د محبوبې پلار په خپلو شته امکاناتو ځینې عکسونه کاږلي وو چې د لوږې، تندې یا نورو اړینو مسایلو څرګندونه یې کوله او محبوبې به هغه کارول. وروسته چې محبوبه د اشارې ژبې ځانګړي ښوونځي ته داخله شوه هلته هم په ډېرې سختۍ مخته تله. د محبوبې استادانو ویلي دې وړې نجلۍ د اشارې ژبه نه وزده. د محبوبې استادانو کرار کرار ځینې شمېرې او عکسونه هغې ته وښودل او بیا یې هڅه وکړه چې د اشارې په ژبه یې پوه کړي. اوس د محبوبې استادان خوشحاله دي چې هغه د اشارې ژبې په اساساتو پوه شوې او خپلې اړتیاوې او خبرې د لاسونو او مخ په حرکاتو باندې کوي. د محبوبې پلار وایي د خپلې لور د پرمختګ لپاره ډېر خوشحاله دی او هیله مند دی چې لور یې لا زیات مخته لاړه شي.
په کندوز ولایت کې له ټولو 512 ښوونځیو څخه 103 پیته ودانی لري او زده کوونکي په آزاد فضا کې پرسته کړو بوختي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو د ودانیو او احاطې نشټوالي له امله ښوونکي په ښه توګه تعلیمي نصاب نشي پرمخ بیولی.
په کندوز کې 103 پیته ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په آزاد فضا کې تعلیم کوي. دی یاد ولایت دی پوهنې د ریاست د چارواکو په خبره په کندز کې 512 بابا ښوونځي موجود دی او له دې شمېر څخه 133 بابا یې ودانۍ نه لري او زده کوونکي په آزاده فضا کې په ښوونې او روزنې بوخت دي. د کندز د پوهنې د ریاست رئیس مولوي محمد اسماعیل ابو احمد آزادۍ راډیو ته وویل اوس مهال په یاد ولایت کې 2,02,000 زده کوونکي په درس او تعلیم بوخت دي چې له دې شمېر څخه 1,000 نجونې جوړوي چې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړو اجازه لري.
همدغه د مکاتبو باره کې چې تعمیرونه نه لري یا مبرز نه لري یا مثلا احاطه نه لري په دغه باره کې مونږ بار بار دولت هم دا غوښتنه کړې ده او هغوی مونږ ته انشاءالله اطمینان راکړی او موسساتو مونږ خبره کړې ده هغوی مونږ ته انشاءالله اطمینان راکړی ده او هغوی بعضو موسساتو کارونه هم شروع کړي دي په بعض مکاتبو کې دا اوس ترمیم روان دي موسساتو.
څلوېښت کلن باز محمد احمدي چې له 10 کالو راهیسې د عبدالمیر زاخل په ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي ښاغلی احمدي وایي د ښوونځي د ودانۍ نشتوالي له امله دوی تعلیمي نصاب په ښه توګه نشي پلي کولی.
زموږ مکتب چې دی د مشکلاتو سره ډېر مخامخ دی. هغه د پسرلي موسم کې د بارانو د مشکلاتو سره مخ دی او په اوړي کې چې دی د ګرمۍ د مشکلاتو سره مخ دی. تعمیر نه لري، میز چوکۍ دا نه لري، احاطه د مکتب هم ډېره وړه ده. نو په دا خاطر وزارت معرفت څخه د دوی څخه دا هیله ارزو کوو، امید کوو چې زموږ مکتب ته خاص توجه وکړي.
د عبدالمیر زاخل د ښوونځي د 4م ټولګي یو زده کوونکی 10 کلنه بانو وای دوی د پسرلی په موسم کې د ورښتونو او د اوړي په موسم کې د ګرمۍ له امله په آرامه فکر درس نه شي ویلای.
موږ سمفر لرو، اچن لرو چې باران چې شه دی ځینو بس موږ سمفونو باندې باران کې ګیاچ شي کېږي. موږ د باران نه دلاند کې ګوي چې سمفر لرو هم زما خاصه ده د امارت ته چې موږ ته بعد غره دغه کې بعد سمفونه موجو کې او تعمیرونه راته جوړ کې.
د کندز د قلیزال ولسوالۍ د کولخ د سیمې یو وسیدونکی جمعه خان هم وایي د دوی ښوونځی نه ودانۍ لري او نه هم د احاطې دیوال او له امله یې ښوونکي او زده کوونکي سخت په تکلیف دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداری ورکړی چې له پاکستان استل شوی ډیری افغانان که مناسبه سرپناه پیدا نکړي شاید د ژمي په سختو شرایطو کې مړه شي. د کمشنری په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری راستانه شوي کسان زیانګالی دي. د راپورونو له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستان څخه کم 15,000 افغانان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل استل شوی دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR خبرداری ورکړی چې له پاکستانه ډیری راستن شوي افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي له خطر سره مخامخ دي او که کافي سرپناوی ونه لري ممکن سخت ژمی ژوند واخلي. یا سازمان په دې وروستیو کې په یو تازه راپور کې ویلي هغه خلک چې پولې ته رسېږي ستړیا وې ګاللې وي چې سملاسي مرستو او هم رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. UNHCR ویلي چې دوی غواړي له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو مخه ونیسي او له پاکستاني په ټینګار غوښتي چې د افغانانو لپاره دې تر هغو چې په عزت او خپله خوښه راستنه شوي نه وي خوندي فضا رامنځته کړي. یو شمېر هغه افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته بیرته راستانه شوي وایي سرپناه نه لري او د سون توکو او کمپلو لرلو پرته په یخنۍ کې شپې ورځې تېروي. له لغمان عبدالرحمن او له کابل تیمور شاه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ یوازې دا وسلو کالي له ځان سره راوړي، نور مو هیڅ هم نه دي راوړي. ترخم کې موږ سره چا مرسته نه ده کړې. کومو کسانو چې کارتونه ورکول ور یې نه کړل. اوس موږ دې ته سخته اړتیا لرو چې د کور د وسایلو سره یو سرپناه موږ ته چمتو شي. بس تر بلې هوا سړېږي ژوند تېرول سخت دي.
موږ په کابل کې یو، یو دو اتاقه کور موږ 1500 افغانیو په کرایه نیولی. زموږ ټول مالونه او توکي په پاکستان کې پاتې شول. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو. ماشومان مو ټول ناروغه دي، هوا سړه ده، نه لرګي لرو او نه هم بخاري، نه کوم کار او ځمکه لرو، بیکاره ګرځو.
د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې 1.5 میلیون ډېر افغانان به له دغه هېواده وایستل شي. دا طالب چارواکی وایي چې تر دې دمه له پاکستان څخه تر 400 ډیر کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ایستلو ډډه وکړي، خو پاکستاني چارواکو تل د بې اسناد افغان کډوالو په ایستلو ټینګار کړی دی.